پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو دا غرمنی یو ساته خبرونه تریوی بجه دوام کوي. نن شنبه ده، د سلواغي عدلوی نهمه د جنوري میاشتې 29مه. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وای اوسم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي، خو طالبان څه وایي؟
د اسلامي امارت موقف او پالیسي ته داسې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجه کړي.
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې له دواړو سترګو محروم دی، خو د ازادي راډیو خپرونې له کلونو اوري او مینه ورسره لري.
ډېرې خپرونې ماته ډېرې په زړه پورې دي او د دې همکاران ډېر مننه کاو ډیر په مننه کله جبان دې خبرونه وړاندې کړې ذکرات په لور دا بل حقیقت رسون کړه ټول په حقیقت ولاړې.
په بلوچستان کې پرون په یو 14 کې څلور کسان وژل سوي او نه نور ټپيان سوي دي. دا هم وری چې د ایران د اټومي موافقه پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري ورستی پړاو ته نږدې سوي دي. د خبرونه په دوایمه نیمایي کې د زهرو کاروان 19 پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلې سي. په پیل کې لسه په ولستان کې زینه خبرونه اوري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان دي له افغان خبريالانو سره هم ښه چلند وکړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته استوي. بشپړ خبرونه: د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبريالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی اميري په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغې زیاته کړې افغان خبريالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي اغلی اميري د افغانستان آزادې رسنۍ د تیرو شلو کلونو یوه ښه لاسته راوړنه بللې ده، او ټینګار یې کړی چې هغوی باید له کومې ویرې پرته آزادانه فعالیت وکړي. رینا اميري دغه ټویټ د هغو غبرګونو په دوام وکړ چې د طالبانو لخوا تېره اونۍ د یوه ډله افغان خبريالانو د غونډې د مخنیوي په اړه څرګند شول. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار محید یوسف ادعا کړې چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمې ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي، او زیاته کړې ده چې د پاکستان دولت جنګ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ په اړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچ چا په ضد نه کارول کیږي، او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. اسوشیټډ پریس اژانس د مایکل کیټینګ هغه خبرې راخیستې چې د بریتانیا سکای نیوز ته یې کړې دي.
I think abandoning the people of Afghanistan
زما په فکر د افغانستان د خلکو پریخودل او خوشی کول به د عملیات پسوالګرو بدل کړي، چې دا نه د خپل افغانانو په ګټه ده، نه د سیمې او نه هم د نړیوالې ټولنې. دا به نه یوازې په بشري برخه کې بلکې په امنیتی برخه کې هم بدې پایلې ولري. خغلی کیټینګ زیاته کړې چې افغانانو ته شاړول به د لا زیاتو مهاجرتونو سبب شي، او د مخدره موادو کاروبار به په دغه هیواد کې زیات شي. د ده په باور داسې لارې چارې باید ولټول شي چې د افغانستان اقتصادي څرخ ورسره وګرځي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبې په ورځ د روان کال په ترڅ کې د افغانستان لپاره د 2.6 میلیارد ډالر غوښتنه وکړه، چې دا له اټکل سره سم یو کس ته د ورځې یوازې 1.5 سنټ رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحد ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون له فلادلفیا څخه واشنګټن ته تر ستنېدو وروسته په هوایي ډګر کې وویل په لنډ وخت کې به یو شمېر امریکایي سرتیري ختیځې اروپا او د ناټو غړیو هیوادو ته ولیږم. د ښاغلي بایدن په باور د دې پوځیانو شمېر به ډېر نه وي چې اروپا ته لیږي. د امریکا دفاع وزارت د تېرې اونۍ په پیل کې نږدې 8500 سرتیري تیار ځای کړي وو چې اروپا ته ممکن واستوي. او ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې ورستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټان په لاندو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ لیوي او نه خبر ورسته وکړه. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي راپدې خو د اتریش پلازمینه ویانا کې هڅه کوي چې واشنگتن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپای ټولنې استازي انریک مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپل هیوادو ته تللی او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کینی. د جرمني، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې ورستی پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړه ته اړتیا ده.
خبرونه مول ازادي رادیو نه وردل په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې سوي د خبرونې د راپورونو برخه ته ورزو. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار وایي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي. مؤید یوسف چې خپل هیواد له ترهګری سره په ملاتړ تورن دی زیاتوي چې د افغانستان په ختیځ کې ترهګری ډلې په منظم ډول فعالیت کوي. خو د مؤید یوسف د خبرو برعکس د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې افغانستان کې تیره شل کلنه بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلی او په سیمه کې د سولې دراتګ هیلیسته. دا هم په ډېره تفصیل
دا سمحال چې پاکستان تل د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاس وهنی لترهګری په ملاتړ او افغانستان ته د ترهګرو پاستول تورن دی. د ملي امنیت سلاکاری وایي لا هم افغان خاوره تو دوی په ضد کارول کیږي. مؤید یوسف د پنځشنبه په ورځ د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یو غونډه کې ویلي د افغانستان په سرحدي سیمو کې منظمه ترهګری ډلې فعالیت کوي. ښاغلی یوسف د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه پاړه ویلي پاکستاني دولت جنگ ځپلي افغانستان ته د طالبانو د بیا راتګ پاړه بشپړ خوښ نه دی. د طالبانو حکومت بیا د پاکستاني صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار د څرګندونو په خبرګون کې وایي افغان خاوره د هیڅ چا په ضد نه کارول کیږي او د اندېښنې د پاکستان د کورنیو ستونزو پایله بولي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
د اسلامي امارت موقف او پالیسي دا د صحیح چاته اجازه نور کوي چې د افغانستان له خاورې څخه کوم بل هیواد ته ګواښ او تهدید متوجي کړي. کوم ستونزې چې شتون لري هغه د نن په پاکستان کې داخلي ستونزې دي. مشکل دا ده چې هغه هم حل شي.
خدا سمحال چې دا کیږي طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې لري. آیا د افغانستان خاوره د پاکستان لپاره په یو غواخ بدلیدای شي؟ شنون کې عبدالباری عارض هم دې پوښتنې ته ځواب وایي.
طالبان هغه کسان نه دي چې د پاکستان په وړاندې درېدلې وي یا ودرېږي. تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کالو کې طالبان د پاکستان سره په لوڅ او پټ اړیکو باندې تورن و. مطلب مې دا دی چې پاکستان او طالبان اوږدمهاله تودې اړیکې سره لري.
لبل پلاوه بیا ښکاري چې د پاکستاني حکومت سیاست او چارواکي هم د افغانستان په اړه وښول نه دي، ځکه پاکستاني صدر اعظم عمران خان د خپل لوړ پولیس سلاکار د خبرو په خلاف دریځ لري. هغه په خپل نوې مقاله کې چې چینایي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز خبره کړې لیکلي په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو بې ثباتي او کړکیچ پای ته رسیدلی او په سیمه کې د سولې دراتګ هیله شته. پاکستاني صدر اعظم زیاته کړې دا زموږ مشترک نظر دی چې په سویلي اسیا کې تلپاتې امن په سیمه کې د ستراتیژیک توازن په ساتلو پورې تړلی دی. عمران خان یو ځل بیا د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په اشاره په دې هیواد کې د اقتصادي سقوط او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ هم ټینګار کړی. پاکستان داسې مهال د افغانستان له خاورې د اندېښنې غږ پورته کوي چې هیواد یې د ترهګرو د ملاتړ له امله د نړیوال بانک په خړ نوم لاړ کړی او تر خوای د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو تل له ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی.
ومردل چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ادعا کوي چې اوس هم د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کارول کیږي خو طالبان دا موضوع ردوي. د پاکستان دغه چارواکي دا ادعا داسې محل کوي چې په ورستیو کې د پاکستاني طالبانو لخوا د پاکستان پر امنیتي ځواکونو حملې او چاودنې زیاتې سوي دي. په بلوچستان کې پرون په یوه چاودنې کې څلور کسان وژل سوي او نه تنه نور ټپیان سوي دي. تفصیل لیکوټي د ازادي رادیو د مشال څنګ د خبريال راپور کې
د یک پټ څخه درې سوه شپېته کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په ډېره بوکټي کې د جنوري په اته ویشتمه نېټه یوه چاودنه شوې ده چې له امله یې څلور کسان وژل شوي او نه نور سخت ټپیان شوي دي. دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د ډېره بوکټي په مندراني سیمه کې د امن فورس د یو ځایي کمانډر نواب الدین پر زرایم ځکو باندې جوړ شوی سولر سیستم باندې د ناڅرګندو کسانو لخوا ډزې وسوې او چې کله هلته په ګڼ شمېر کې ځایي لیویز او د امن فورس غړي ورسېدل نو د ناصرګندو کسانو لوري هلته د ځکی لاندې د پټ کړل سوي مایند له عمله چاودنه وسوه او په نتیجه کې دوه لیویز او دوه د امن فورس غړي ووژل سو. دغه ډول په دې چاودنه کې نه نور کسان زخمیان سول، څوک چې سم د لاسه د ډیره بوکټي و ځای روغتون ته رسول سوي دي، چیر چې ډاکټرانو د ځینو زخمیانو وزه سمه نه ده ښودلې او درې زخمیان یې د پنجاب و شیخ زید اسپتال ته رسولي دي. په زخمیانو کې زیاتره د لیویز عسکر دي. د پیښ وروسته په ګڼ شمیر کې لیویز او سرحدي عسکر د پیښ وځای ته رسېدلي او هلته یې د پلټنې کار پیل کړی دی، خو تر دم ګړی پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستي پیښ ذمېداري قبله کړې ده. بل پلو ته په دې پیښ کې د وژل سوي ځایي لیویز غړي په تیم احمد د جنازې لمنځ تېره شپه په ډېره بوکټي کې سوی دي، په کوم کې چې د سیبي ډیویژن کمشنر بالاج عزیز او ډیپټي کمشنر ډېره بوکټي ممتاز کتران او نورو جګپوړو چارواکو سیاسي و قبایلي شرانو ګډون وکړي. د ډېره بوکټي پر دې پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا سخته خواشنی څرګنده شوې ده. په کوټه کې د بلوچستان د الله وزیر میر عبدالقدوس بزنجور له لوري په جاري سوي یو بیان کې د ډېره بوکټي د چاودنې غندنه شوې ده او ویلي دي چې ورانکارو او امنیت دښمنو ډلو یو ځل بیا په صوبه کې دغه ډول ناوړه عملیات پیل کړي دي چې په خلکو کې ویره خپره کړي. د نوموړي په وینا چې حکومت به د ترګري په دغه ډول پیښ کې تورن کسان نه هیوازي نسي بلکې په سخته سزا به محکوم کړي، ځکه چې په ملک او صوبه کې د امنیت لپاره د ځان قرباني ورکوونکو قربانیان به نه هیریږي. الله وزیر زیاته کړې ده چې د ترګري په ضد په دې جنگ کې ټول کام سره یو ځای دی او د امنیتي سرتیرو سره وژه په وژه ولاړ دی. د ډېره بوکټي چاودنه په داسې وخت کې سوې ده چې یوازې دوې ورځې وړاندې د بلوچستان په تربت کې د بلوڅو وسلوالو ډلو لخوا د امنیتي سرتیرو پر یو چوک پوسټ باندې برید سوی و، په کوم کې چې د حکومت په وینا لس امنیتي سرتیري وژل سوي وو. په دغه پیښ کې یو وسلوال هم وژل سوی و او درې نور یې نیولي وو چې وروسته یې ذمېداري بلوچ لیبریشن فرنٹ قبله کړې وه. بل غاړې ته دلته د کوټ په دشت سیمه کې تیر ماښام د ناصرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي دي. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د رند قبیلې ځینې کسان په یو موټر کې د ځایي عدالت څخه د ضمانت د ترلاسه کولو وروسته بیرته د خپل کور په لور روان وو. د سریاب د پولیسو د سچو په وینا چې دا پیښه قبایلي دښمنۍ ده او دوی د پلټنې کار پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. دغه ډول د جنوري په 18مه نیټه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د ناصرګندو کسانو د ډزو له امله یو لیویز والا محمد نعیم اشیزه هم وژل سوی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
په کندوز ولایت کې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې شاوخوا 515 جریبه ځمکه کې میوه لرونکي بڼونه جوړ شوي دي. د طالبانو د کرنې مالداري او اوبو لګولو وزارت بیګانه وخته په ویښ پر کړې اعلامیه کې ویلي چې د کرنې سرپرست وزیر دغه ولایت ته په خپل رسمي سفر کې له یاد ولایت څخه په تیرو پنځو میاشتو کې د حکومت خزانې ته د شاوخوا 90 میلیون افغانیو د عواید د ورتګ خبره هم کړې ده. په خبر پاڼه کې د وزیر په حواله ویل شوی چې په یاد ولایت کې د ځمکو له غاصبینو سره د چټکې مبارزې په ترڅ کې شاوخوا 5000 جریبه ځمکه له غصب نه خلاصه شوې او د حکومت په واک کې راغلې. د کرنې وزیر په داسې حال کې په کندوز ولایت کې د کرنې په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له یاد ولایت نه په تیره کې د خپاره شویو راپورونو پر بنسټ کروندګر اصلاح شویو تخمونو او لازمي ماشینرۍ ته د نه لاسرسۍ په صورت کې له سختو ستونزو سره مخ دي. په جوزجان ولایت کې 250 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت په خبر پاڼه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي یا د پروژه د اکټیډو یونسف ادارو په مالی همکاري د یاد ولایت په مرکز شبرغان کې پلی شوه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په یادې پروژې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. دا په داسې حال کې ده چې اکټیډو یونسف له دې وړاندې په یاد ولایت کې شاوخوا 4000 کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره کړې وه او د وزارت د معلوماتو له مخې په روان کال کې به هم یادې ادارې لزره کورونیو ته د څښاک پاک اوبو زمینه برابره کړي. له جوزجان ولایت نه د څښاک اوبو د کمښت راپورونه تل ورکړل شوي او دلیل یې هم په دغه ولایت کې د نفتي موادو څاګانې په ګوته شوي دي. له بلې خوا بیا د یادې ستونزې د حل لپاره په تېر حکومت کې هم په زلونو د اقدام خبره وشوه، خو پایله یې روښانه نه وه. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 103 افغانۍ 2.3 پوله، یو ایرو 113 افغانۍ 3.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 15.3 پوله، یو سعودي ریال 6.5 افغانۍ 6.3 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 4.3 پوله، زر هندي کلدار 1.6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.55 افغانۍ.
د ایران د اټومي موافقې پر سر د ایران او نړیوالو قدرتونو خبرې وروستي پړاو ته نږدې سوي، خو لا هم ځینې ټکي ناڅرګند دي چې کېدای سي د خبرو پر بریا اغیز ولري. اسمت څاروان او نور تفصیل.
ډیپلوماټان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوې دي. ډیپلوماټانو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکونو ترمنځ له یوې غونې خبرو وروسته وکړه. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټان د روسیې او چین له ډیپلوماټانو سره له تیر پسرلي را په دیخوا د اتریش په پلازمینه ویانا کې هڅې کوي چې واشنگټن او تهران د 2015 کال اټومي تړون ته سره نږدې کړي. د اروپایي ټولنې استازي اندری کې مورا وویل د خبرو برخوال د سلام مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته تللي دي او دا اونۍ به بیرته د خبرو میز ته سره کښېني. د جرمنی، بریتانیا او فرانسې ډیپلوماټانو په ګډ بیان کې ویلي خبرې وروستي پړاو ته رسیدلې او اوس یوازې سیاسي پریکړې ته اړتیا ده. مورا هم دراز وویل په دې پړاو کې سیاسي پریکړې پکار دي او د خبرو برخوال به له خپلو هیوادونو سره د مشورې لپاره خپلو هیوادونو ته لاړ شي چې راتلونکي اونۍ خبرې بیا پیل کړي. له دې سره په یو وخت د ایران په اټومي خبرو کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف په یو ټویټ کې ویلي چې خبري اترې اوس هم په پرمختللي پړاو کې دي او د خبرو د نور پرمختګ لپاره سیاسي هوډ ته اړتیا ده. د مخکې ویلو د خبرو په پرمختللي پړاو کې پکار ده چې امریکا او ایران په خپل منځ کې مخامخ وشکې شي. د اتم پړاو خبرو له درېدو سره هم مهاله د فرانسې، روسیې مشرانو او د روسیې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د ویانا د خبرو په اړه د ټلیفون له لارې د نظر تبادله وکړه. رویټرز خبری آژانس د فرانسوي چارواکي په قول ویلي چې د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو په خبرو کې ایمانوئل ماکرون ټینګار وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو خبرې لا هم سخت دي، خو د بریالیتوب نښې هم لري. دغه فرانسوي چارواکي په وینا لا هم د بندیزونو د لری کېدو لپاره د ضمانتونو او همدارس د ایران د اټومي پروګرام د څارنې په اړه ځینې پوښتنې شته.
که څه هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د ضمانت خبره سوي و، خو تر اوسه نوموړې نه دی خوشي سوی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال پر راپور کې.
د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جنوري په 18مه مشال لیډیو ته وویل چې د علي وزیر د روغتیا حالت ښه نه دی او هغه د بختورګو ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرشر په ناروغي اخته دی او د دې لقبلا علي وزیر 13 شپه د جیل په روغتون کې 13 کړي.
نن د انسادات ته دهشتګردي عدالت نمبر 12 کراچۍ کې د علي وزیر د کیس سماعتو او علي وزیر ماتوي طبيعت صحیح نه وي چې بلډ پرشر مې های دی بیګا وي ټول شپه مې د جیل په اسپیټال کې تیر کړی دا او چراغلې نوم طبيعت خنو رنگیم لکشن زړو مې د عدالت نه اجازه توختو چې زما واپس جیل ته آرام کوم. د نوړان نیم هغه دملا په تکلیف کې چې هغه د پاره مونږ څو درخواستونه ور کړیو خو هیڅ په عمل نه شوه. ترانو ټیم دا ویلی چې د فیزیوتراپی کیږي خو هغه فیزیوتراپی چې کم دی دا هغه سہولت په جیل کې نشته.
قادر خان ډوکیټ زیاته کړي چې د جنوري په 18مه د سوراب ګوډ مقدمه اوریدنې په محل دوه پولیس د گواهی په توګه عدالت ته حاضر شول او خپل بیانونه یې ریکارډ کړی دي او بیا د زندان چارواکو د سند د کورنو چارو له وزارت اجازه غوښته چې علي وزیر دی د کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا بنو ته د بوتلو اجازه ورکړي.
نن دوه ګوان ایس ای سجاد علي او ایس ای شاتور ابو الحق خپل بیان قلمبند کو ما په خپل جرم مکمل کړ او دین علاوه جیل سپریڈنٹ چې د سند گورنمنت ته خط لیکلی دی، اجازه ته غوښته چې علي وزیر د دې ځای نه د کراچۍ نه بنو ته منتقل کی.
د جیل چارواکو علي وزیر د کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا بنو ته د منتقلولو غوښتنه په داسې وخت کې کړې ده چې د علي وزیر د سوراب بورډ په مقدمه کې د نومبر په 13 د پاکستان سپریم کورټ لخوا ضمانت منظور کړی شوی، خو علي وزیر د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې بندیوان دی. او بیا په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت د شاه لطیف ټاون په مقدمه کې خپل پریکړه محفوظ کړي او د جنوري 1 نیټه د پریکړې اورولو لپاره ټاکلې ده. قادر خان ایډوکیټ وایي چې د سند کورنو چارو د وزارت له اجازه وروسته به علي وزیر خیبر پختونخوا بنو ته ولېږلې شي. د جنوري 18 چې دوه پولیسو گواهانو په کومه قضیه کې بیانونه ریکارډ کړل، دا مقدمه د پی ټی ایم د 6 دسمبر د سوراب ګوټ جلسې یو ورځ وروسته پولیسو درج کړې وه. د دسمبر په 9 کال 2006 د سوراب بورډ پولیسو د پی ټی ایم مشر منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو په ضد مقدمه درج کړې وه. په دې مقدمه کې نیولې شوي د پی ټی ایم کراچۍ 3 غړي د ترهرګرۍ ضد عدالت په ضمانت خوشي کړي. او بیا د نومبر په 13 د علي وزیر ضمانت د پاکستان سپریم کورټ 3 ججانو بنچ منظور کړي، خو علي وزیر په کراچۍ شاه لطیف ټاون په یو بله مقدمه کې لا په زندان کې دی. علي وزیر چې د دسمبر په 14 کال 2006 په پېښور کې نیولې شوی و، د 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی. د جنوبي وزیرستان واڼه سلګونو اوسیدونکو د قامي اسمبلۍ کې د خپل استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشي کولو لپاره وار په وار احتجاجي مظاهرې کړي. او بیا د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په وینا د علي وزیر او نورو نیولې شوي غړو د خوشي کېدو لپاره په کراچۍ، کوئټه، ټانګ او د هیواد په نورو برخو کې لوی احتجاجي غونډې شوي او د نوي احتجاجونو دا لړۍ لا روانه ده. او هغوی د پاکستان له حکومته او امنیتي ادارو غوښتنې کړې چې په پارلمان کې دي د هغوی منتخب استازي خوشي کړي شي. د علي وزیر په ضد د دسمبر په 6 کال 2006 د کراچۍ په سوراب ګوټ جلسه کې کړې ویناګانو کې پولیس دعوه لري چې د ریاست خلاف یې ویناګانې کړي، خو په قضیه کې د هغوی وکیل قادر خان ایډوکیټ دغه تور وار په وار ردوي او وایي چې په سټیج د چا خلاف خبرې د ریاست خلاف وینا نه وي. او بیا پی ټی ایم هم وار په وار دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامنه او قانوني لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د غزنی د قرباغ ولسوالی اوسیدونکي نعمت الله د دوړو سترګو له نعمت څخه محروم دی، خو د آزادی رادیو خبرونې له اولسو کلونو راهیسې اوري. نور حال په دې راپور کې.
د غزنی قرباغ ولسوالی په مشکی کلی کې د یو خټینه او سپیره کور په چوتره کې شاوخوا 40 کلن تور تیلې سړی پیتاوي ته ډډه وهلې، د پر خپلو پښو پټو ورچولی، د تور چې پیاله ورته ډکه ده، خو تر څنګ یې راډیو هم چالانه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له آزادي راډیو واوري.
د کور په انګړ کې 15 چرګ چرګان په خاورو کې مشو کې وهي. دلته یو څو ګلالي خو غریبوي، بې وزلۍ او ناداري ځپلې ماشومان لوبې کوي چې وایي د دغه ناس سړي اولاد نه دي. که څه هم دغه ماشومان په خپلو ماشومانه مستیو بوخت دي، خو د خپل پلار له دردېدلې زړه نه خبره دي، ځکه چې پلار یې وایي
د یو انفجار له امله چې د دواړو سترګو له نعمته مو محروم شو.
دغه کس خپل ځان نعمت الله را پیژني چې د دواړو سترګو له نعمته محروم دی. د د په لهجه کې ځکه مایوسي ښکاري چې د غریبوي، بیکاری او د خپلو وړو ماشومانو راتلونکي ته اندېښمن دی. نعمت الله وایي د 1991 کال د سلواغې میاشتې په 15 نیټه یې د ماین په 14 کې غبرګې سترګې له لاسه ورکړې. نوموړی وایي اوس په کور ناست دی، له هر کاره یې لاس اخیستی او یوازې ازادۍ راډیو اوري. دی وایي راډیو له 13 کالو اوري، خو د معلولۍ له پیش راوروسته یې راډیو اورېدل یوه ورځ هم نه دي پرېښي. نعمت الله وایي دی اوس ته دغه راډیو یو ځانګړی اورېدونکی او معتاد دی چې له 9 to 10 د اونۍ ازادۍ راډیو اوري.
نو ازادۍ راډیو زه قریب 10 کاله راهیسې اورم. نو ډېرې خپرونې ما ته ډېرې په زړه پورې دي، او د دې همکاران ډېر میناناک او ډېر په میناناک لهجه باندې د خبرونه وړاندې کوي. ذکرات په لپوري دا بل حقیقت رسون کده ټول په حقیقت ولاړی.
نعمت الله که څه هم چې ته سر په سترګو څه نه وینې خو د زړه سترګې بنا دی. هغه یو لوستی روشن فکر او مترقي انسان دی، ځکه خو د ازادۍ راډیو د تفریحي پروګرامونو تر څنګ سیاسي راپورونه، مرکې، تحلیلونه او نور پروګرامونه هم په مینا اوري.
تر شنه اسمان لاندې خبرونه ولایت په ولایت د ازادۍ په څپو کې ده. کوم تفریحي او سپورتي پروګرامونه څه دي ډېرې په مینا اورم. ډېر وخت کې قریب کده سه هم درته وایم، مبالغه به نه ایس په میاست کې هم لما چې په یوه ورځ د ازادي راډیو خپرونې نه یې تېرې سوې، نو دایمي یې اورم که موبایل کې وي که راډیو کې وي.
نعمت الله وایي د ازادۍ راډیو له ډېری همکارانو سره ښې اړیکې لري. وجه یې هم د دغه راډیو د ښو خپرونو له امله د راډیو د ټولو همکارانو خوښېدل دي. دی زیاتوي له دې امله یې هڅه کړې چې له ډېری همکارانو سره یې اړیکې ټینګې کړې دي.
د ازاد راډیو ډېر همکاران نو سره ما دې لپاره هم اړیکې نیولې دي چې ما دې د ازموینې لپاره حتی ځینو ولایتو کې دېزو نه پېژندم او ما چاچ نمبرونه پیدا کړي بس ازموینې مې دي. چې دومره حوصله او دومره شرافت او انسانیت په دې کې ده، زه بیخي حق حیران ورته پاتې یم.
دا نوموړي په خبره نه یادېږي چې یوه ورځ دې هم ازادۍ راډیو نه وي اورېدلې. نعمت الله په دې باور دی چې په لرې پرتو او کلیوالي سیمو کې ډیری خلک ازادۍ راډیو اوري او دا راډیو په خلکو کې زیات محبوبیت لري.
ازادۍ راډیو سي کم پاترا پو کې ده، ډیر زیات اوریدونکي لري، ډیر زیات او د هر کشر خلک دې راډیو اوریدونکي دي، ځکه په حقیقت باندې ولاړه ده. ازادۍ راډیو هر ځای کې دوکانونه دي، کورونه دي، په هر ځای کې هر رقم کشر سي داسې اوري ازادۍ راډیو اوري.
نعمت الله وایي ازادۍ راډیو د خلکو په ژوند کې د فکري، ذهني، ټولنیز او هر اړخیز بدلون تر څنګ اقتصادي بدلونونه هم راوستي دي. د خلکو تعلیمي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې یې تر اړوند مسؤلینو رسولې دي. خو د دې تر څنګ اورم چې د دغه راډیو ولایتي خبریالانو وخت په وخت د معلولینو، بېوزلو او غریبو کورنیو پر ژوند، بېوزلۍ او غریبۍ راپورونه جوړ کړي چې ځینې وخت د هېواد شتمنو کسانو او سوداګرو دغه کورنیو ته د خیر او مرستې لاسونه غځولي. د نعمت الله تر څنګ په غزنی کې ډیری نور کسان هم دي چې تر نورو زیات له ازادۍ راډیو سره مینه لري، اوري او له خپرونو یې خوند پند او ګټه پورته کوي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د غونډې د مخنیوي له کبله غبرګون شوولې دی. جزئیات په یو راپور کې اوریدای شي.
د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون د چهارشنبه ورځ د غونډې مخنیوي په کور دننه او له هیواد د باندې پراخ غبرګونونه راپورته کړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د طالبانو د حکومت دا اقدام غندلې او یو اعلامیه کې لیکلي. طالب وسلوالو د جنوري په شپږویشتمه د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د هغې غونډې مخه ونیوله چې غوښتل یې په دې هېواد کې د خبریالانو او د رسنیو د بحراني وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي افغانستان اوس مهال په سیمه کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو لپاره په یو خطرناک هېواد بدل شوی او سره له دې چې طالبان د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه ژمنه کوي، خو بیا هم هره ورځ خبریالان د دوی لخوا ګواښل کېږي. اعلامیه کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د سرمنشي له قوله لیکل شوي، طالبان هر ورځ خی چې د رسنیو او خبریالانو د خراب وضعیت په اړه بحث ته لیواله نه دي او د هغو کسانو د مخنیوي هڅه نه کوي چې د خبریالانو د چپ کولو په لټه کې دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون زیاتوي دوی د خپل افغان څانګې تر خوا دریږي او له طالبانو غواړي چې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د ځپلو څخه لاس واخلي. د افغانستان د خبریالانو فدراسیون د معلوماتو پر بنسټ دوی غوښتل د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بد وضعیت او دوی ته د ورپېښو ګواښونو په اړه کنفرانس ورکړي چې طالب چارواکو یې مخه ونیول او د فدراسیون دوه تنه یې د دوو ساعتونو لپاره توقیف کړل. د فدراسیون وروسته یوه خبر پاڼه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ویرې د فضا د جوړولو پر ځای له رسنیو او ملاتړو بنسټونو سره یې همکاري وکړي. خو له طالبانو حکومت د دې کار لپاره خپل دلیل لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل کابل کې د رسنیو یو فعال فدراسیون شته او په یو وخت کې د بل هغې فعالیت چې مشران یې له هېواده تښتېدلي مناسب ګام نه دی.
داسې چاره ترسره کول د رسنیو ترمنځ د ناسالم رقابت سبب ګرځي. که یادې رسنۍ غواړي نو بل فدراسیون رامنځته کړي، واقعا د نورمالو رسنیو په څیر فعالیت کول غواړي، نو باید خپل پای ته رسیدلي جوازونه بیرته تمدید کړي او خپل مالي پورونه بیرته ورکړي او د رسنیو د قانون په چوکاټ کې په رښتینی او سم ډول باندې په رسنیت فعالیت پیل کړي.
خو د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نه بیا وایي دا د ریس بعد رسنیو او خبريالانو پر وړاندې اوسنۍ سنزې یو پر دوه کړي. د دې بنسټ د خبريالانو لپاره د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل
دا کار کولای شي چې د خبريالانو د نورو ستونزو ترڅنګ یو بل لوی ستونزه هم جوړ کړي. په دې دلیل چې خبريالانو نشي کولای چې خپل ستونزه په لوړ غږ حکومت ته ورسوي، دا د دوی د غږ د چوپ کولو په معنا هم کېدای شي. په دې ډول به ستونزه نور هم ډېرې شي.
واکه د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د بیان د ازادۍ پر وړاندې د محدودیت او سانسور اندېښنه ورستر بلی ډېری. یوازې دومره نه بلکې له خبريالانو او رسنیو سره د طالبانو د وسلوالو او چارواکو چلند هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې دی او له دوی سره د شوي تاوتریخوالي راپورونه او شمیرې هم شته.
دولس نیمې بجې سپې د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام اوریدلی سي. خو اوس له سپي ولا ستانګزینې د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه څه چې بهرنیو ژورنالیستانو سره خچلېږي افغان خبريالانو سره هم مخکې لاړ شي. اغلی اميري په دې اړه څو ساعته مخکې ټویټ کړی. هغه زیاته کړې افغان خبريالانو په وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکونې نه ډارېږي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار مؤید یوسف ادعا کړی چې افغان خاوره لا هم د دوی په ضد کارول کیږي. یوسف پرون د پاکستان د ملي شورا د بهرنۍ کمیټې په یوه غونډه کې دا تور پورې کړ. طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی بیا د یوسف د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان خاوره د هیچا په ضد نه کارول کیږي او د پاکستان د اندېښنې د کورنیو ستونزو پایلې دي. د افغانستان لپاره د بریتانیا پخوانی مرستیال استازي مایکل کیټینګ خبرداری ورکړ که نړیوال افغانستان هیر کړي نتیجه به یې ډېره بده وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه به ډېر ژر یو شمېر امریکایي پوځیان اروپا ته واستوي. د ښاغلي بایدن په باور د اوکراین له پولیس سره د ګڼو روسي ځواکونو له ځای پر ځای کېدو سره لا هم دا ویره شته چې دغه ځواکونه پر اوکراین د یرغل لپاره راغونډ شوي وي. او ډیپلوماتان وایي د ایران د اټومي تړون د ژغورلو خبرې وروستي پړاو ته نږدې شوي دي. ډیپلوماتانو په لنډو دا خبره د ایران او د نړۍ د سترو ځواکمنو ترمنځ له یوې اونۍ خبرو وروسته وکړه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د غوډې تولید وو د نورو اړوند برخو د مخنیوي په منزور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپل یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشئی موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشری ناورین به رامنځته شي.
کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې را پیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشول عمل کړه کراڅخه کوي.
چرسې واخله غبل گیج کولې کنه دا فکر به هغه کده چې گیج به کړی کنه په ولاته وسخت نشول لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
والکه تل دی بلا څه واړی هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړي محکمه جوړ کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشه یي موادو سره تړلې ټولې قضیې به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي، خو په افغانستان کې د نشه یي موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبان حکومت د لوی سانوري لخوا له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشه یي موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوی خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوی الفت د ماهر په توګه ټاکل شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات په راتلونکي وخت کې پراخ شي او د نشه یي موادو اړوند ټول اړخونو ته به پاملرنه وشي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د هغوی د تولید و د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپله یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز په 1948 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکاره غونډو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاق 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشه یي موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 15 قاضیانو کار کاوه. د ولسی جرګې په خوانی غړي خالد پښتون په تیر شپږ میاشتو کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق ډېروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شي چې دا حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري، نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پنج سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سیمبولیکه، مګر عملی کومه جنبه نه په چیرې شپږ میاشت چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدیل ډېر لپاره یو قانون جوړوي او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي، بیا په هغه صورت کې به شاید دوی خپل تشکیلات ډېر کړي. په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات
د طالبانو د حکومت لخوا خبره سوی راپورونه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستۍ درې میاشتو کې د نشه یي موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولې دي، خو په دې کې د نشه یي موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه 2 کاله وروسته هم ناوړه اغیز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشه پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزوري په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مکته د هغو ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله، هغه ورځې چې دای د پوهنتون محصل و. کسه هم په ژوند کې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یو کال ډیر وخت کیږي چې شعیب احمد نشه پریخي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډیر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډیر زر ماسفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هیر شي
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ولی چې له وکال راهیسې یې نشه پرېښې ده وایي کله چې دوی پخوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
پخوا چې وه زما ډېره ښکلې حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډېرې مخکینۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبایي څه وخورم بېګاله راروېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو فیصدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نشو کړی، ځکه چې مونږ بچکله خمار شو نشه بیا نه ونو. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشه یي مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشه یي توکي کله چې یو فرد هغه نه یا د دود شکل او یا تزریقي شکل غنه استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادي چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کال وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د په ذهن کې کاری فکرونه ای، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، د هغه نور نشي مواد چې اسکلای دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنی خی چې اعتیاد یو ذهنی ناروغي ده. له همدې عمله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهنی سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستي بیا پیل نشي، بشری ناورین به رامنځته شي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوه دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواری چه ما موتاد که یا؟ پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادۍ راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 FM څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لپاره تکثر د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. لبل پلاوه طالبان ډلې ډلې معتادین په زندانونو کې اچوي چې له نشه یي موادو څخه لاسونه ورلند کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډیره جدي ستونزه ده. په تیرو 20 کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي. ولې متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده و، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي و. اکثر مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا د احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څه ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بسترداره کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یوه اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېره هلته معتادین دین هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو اعتیاد یو ناروغي ده او د دې تداوي فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوي کول، زندانونو ته اچول، توقيفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوع درملنه نه ده، هیڅ نوع ګټه نه رسوي، بل منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولی په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندیدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې معتادینو منزوي یا ګوښه کېدل د هغوی پر روغتیا څنګه وراغیز لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نومان رشیدی خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویل شي هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نور فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي سره دیسکریمینیشن، تبعیض او یا یو بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدره توکو استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مخ ته ځي. دغه کسان چې مخدره توکو استعمالوي دا حول انزوا خواته نه ځي، همدغه دیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب د دې کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان، اندیوالان، کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخي ځانوژنه کی. اصلا دغه د مونږ یوادوال د مونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي، دا ګوشه نشینی اختیار کوي، او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی، دا ګوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي، او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بده اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
ایا په هیدلست
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبري، او اوس ته خاطرې واردای د پروان ولایت ګل محمد لڅلور کالو راهیسی نه شکوي. دی وایي چې لمړی د دوستانو په واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له عمله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه را باندې کوي. دا چې ګل محمد د نشول عمله نور لسړ او ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د دل خلی واورو.
دریم صف ماتم می ویلې بیا غن خوش کړه به نور کاریګری ته وګورځو. حال حالات اتلس کړي پورې بیا اتلس کړي کې موږ کوژه وکړله. بیا کوژه کو شکر 15 اولادان لرو، دوه می بچان دي، درې می نونې دي. دا کاریګری وظیفه ده که خختي وسی ګمورته وو که بیلو کلنګ دا وظیفه دم کول شو که ساختمانی کار وسی ګدام کول شو. یو وخت کې د سه لاړو د خپلوانو د سه یو معاملې وا یو هغه وکنه بس مونته یو سیګریټ را کوي دا ته وخه کنه سینش په دی اروسی دی مړینا زینو زو خاملی نه ما ودس وینا ته خو راځي نه په پاره کې ورغلې دا یو دی ته و موزه مشکنه دی تاسو لګی څونه قسم یو دی میسي هغه ک کله کله سم د سیو ودونه د هبش یا یو دی چرس به مخل بلالو ایران ته او سره غل خپل کور کې دلته زندگی کو دا سه په کې راځینس تقریبا د ما څلور کاله به کې عزت ونه کې د چرس وخلو او چر سی واخره قبل گیش کوله کنه دا فکر باغه کده سی گیج بکړه کنه و ولاته وسخت نشو لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته وشي کی فکر پام اوسيږي زه مطمئنه ام او صادق قزرنه وایو بس عمل دای کنه ده کنه دغه نسوارم دی کنه سیګریټ ده کنه خالی عمل ده دود ده کوکور تلار شي خصوصیاسری به تراشي جامله دود به در سی و ده خپل ده چی دی ته خلک دی ودی کنه خصوصی ته خپل یو غرزگی حرام خشای نه دی د سن نسوار نیولې سیګریټ تو چارته تو تاریا کو ته پودره پوری کنه هغه انسان بدن ده zarar رسوي هغه چی دی کانتوانی ورولی اعتبار او ته خاموي کنه سی هر ځای کې اوسېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خاطره کې مو واوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یو کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي.
د زهرو کاربن په دغه پرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسی نه ګرځي. د یو ورځ لخپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوخیو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال له بانډار څخه ولاړی یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناستې؟
اسلم جان دلته سګریټ وهم.
نو شجان
بابا، تو وای چې څوري چې هغه خوخرام
خوان خو خدر کوي دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولې وای
یار کری اختیار درته وایم نو سب خیمانه يم خو څه وکم ځان نشم ځنه خلاصولای دا داسې مردار دان دی چې وار پکې ونختی بیا ځان په اسانه نشه خلاصولای
ته خو وای چې په خیمانه ای خو زه چې درته ګورم ډیر خوشاله ای ته ماته مې دود راکا ډیر صفاتونه مې اورېدلې دي نن به ځان خوند ګورم
هیڅ د صفات زاین لري خلک آسی چټی خبرې کوي آسی ځان په بالا ماخته کوا سبب ته تام خلک چرسی وای دا بدنامي خوخه ده
کاکا ما کله وای چې چرسی کیګم بس یوازې نن اسکم غواړم پوښم چې څنګه خوند لري دا
نوم دی ورکشي خوان دی ورکشي چرس به څه وی او خوان به څه وی
د چرس په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي ما ویل چې زه هم یو دوه دوه هم چې دا اوس کیسه څه ده
والله ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې والله که یا خوان لري یا خوشحالي
خیر توکل په خدای امتحان به کوم یو ورځ خو نه چرس کیږم
والله ته له دې بلا څه غواړي اغه دا میله دا موسیقي دا یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم
تو څو دو چرس راکا میله به ورسته ګورو
ما خو درته وویل چې دا سي چټي شه دی خو ته چې شلې ز څه درته وایم دا دی واخله
تراکا چې نن زم درز مری نکوه هم
باز دا والله کا باز دا خرابوی دی ام دومره باز دا
ته صبر وکا کاکا تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړل لکه مې پرې ته سامي خوانتي واخلم
نو چې زما خبره نه مانی زه خپل کار کوا روز دا به پوشي چې د خوان پر ځای په بلاخت شوی
رازا صبر خانه خو څه خبره ده
تاسو لامر سره سم ولخر ټول متادین راټول کړل
خخه څو نفر دي
سه 50 نفر دي
ډیر ښه
اسینو متادین ډیر دي خو یوازې هغه متادین مو راټول کړ چې کور روزای نه درلوده اکثریت په مردارو لخته یو کې او یاد سره کونو پر غاړې اوسیدل
اوف بیچارهګان
او بل دا چې داغه متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شي چې بيخي له ځای نه شي خوځیدای
ته دې نمونه لسرهګه
ان داغه ده څه
خ اسلم ولد الاداد اسلم د چیرته ده ها ها داده داده پیدا مکه
څوک مو پیدا کړ
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا ک
سب دا اسلم پوډری څوک ده
دلته یو مې شمخ کې یو بډه خزر غلی و ویلې زوی مې یو کال کې چلو کور اورک دے
خ خ سب
ویلې د زوی انډیوال راته ویل چې په نو شوخته شوې ده دې بډه بیچارهګي ویل ما چر سمره کوشش وک پیدا مې نک
خ خ بیچاره
ویلې تاسو مې د زوی په پیدا کولو کوم رسره سره وکي عکس یې مراکه تو درګه چې زه عکس درخاره کوم ها عکس ده دې تو ګره چې هغه الګ دے قبول سوک دے ها اکس دا دی
تیرا دی خو که چیزی یواری و گورم
ها دا دی واخلا
ها 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 بلکل هم دا دی سیب هم دا غا اسلام دی
تا مطمئنه چی اسلام هم دا لگ دی
زب سلو که سل مطمئنه ما چی هم دا غا اسلام دی کت مت هم دا زوان دی بس یواز جر شوی او خیران شوی دی
تو ودرگا چیزی مور تا زنگو هم چا غورک زوید پیدا شو
بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ته دې اسلام مورې
هو زه د اسلام مورم
په یاد مو دي یو مې شمخ کې چې راغلې وي چې زما زوی ورک ده
او به خې نه پیدا دي شه ما په څه څه دي
ستا زوی مو پیدا کړ راشه در سره بوېزه
کور پران دې سم بچي خدای دې د بچو لکه مو وساته
بس په خیر راشه د خدای په امان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د ازادي رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
ازادي رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د ازادي رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اوري؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422122
شمېره یو ځل بیا ووري.
00420 22 11 23 24 8.